ګران اوریدونکو سلامونه میو منئ د وی او ای ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بئ از موږ دغه او نوري ادبی خبرونه د لیکوالو پوهانو او شاعرانو د علمی او معلوماتي خبرو او شاعری په ګډون ستاسو اوریدونکو په شکلیو نظرونو او له ملمنو څخه په پښتنو شایسته کیږي د نن په خبرونه کې موږ د خپل یو داسي اوریدونکو د شاعری او ژوند په اړه خبرې کوو چې پښتو شعر ته ډیر څه ورکړي دي تیرونه یې ډیرو اوریدونکو ټلیفونونه کړي وو او په خبرونه کې ګډون کړي وو یو ځل بیا غوښتنه کوو چې دا خبرونه ستاسو ده او ستاسو په ګډون لا شایسته کیږي نو ټلیفون کول مه هیروي او خپل نظرونه راڅخه مه سپموي زموږ د ټلیفون شمیره هماغه پخوانی ده 001-202-205-0403 شمیره یو ځل بیا له ځان سره نوټ کړئ 001-202-205-0403 نننۍ بل ډیوا خبرونه مو په د پښتو ژبې د یو نابینا شاعر شفیق العالم مازوریار پر شعر او ژوند خبرو ته ځانګړې کړې ده د پښتو ژبې دغه نابینا شاعر شفیق العالم مازوریار تر اوږدې ناروغۍ وروسته پرون د 44 کلنۍ په عمر مړ سو او په کوټه ښار کې خاورو ته وسپارل سو شفیق العالم مازوریار د 1955 کال د فروری پر 22مه نیټه د کندهار د سپین بولدک د کدنی سرکڅ د مانده په کلی کې زوکړی وو خو بیا یې کورنۍ چمن شار ته راکډه سوې وه او پاته ټول ژوند یې په چمن او په کوټه کې تیر کړی وو په خبرونه کې به راسره دوه محترم لیکوال میلمانه وي لومړی میلمه مو د پښتو نومیالی لیکوال شاعر او څېړونکی ډاکټر عبدالروف رفیقی دی چې پښتو ته بېساري خدمتونه کړي دي او له شفیق العالم مازوریار سره نږدې پاته سوی دی بل میلمه مو ځوان شاعر او لیکوال عبدالله جان ملتیار دی چې خپل هم ښه شاعر دی او د مازوریار صاحب ژوند یې له نږدې لیدلی دی له دوی دواړو سره به د ښاغلي مازوریار پر ادبي ژوند خبرې کوو خو مخکې له دې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو موږ به خپل له مازوریار صاحب څخه د ده د ژوند او شاعرۍ په اړه واورو دی وایي سپینه لکړه مې ملګرې ده تنها خو نه یم زه د ژوند زه د شعور سترګې لرم نابینا خو نه یم د ژوند دویم نوم حرکت دی حرکت به کوو ړوند که پسترګو یم زه بې دستو پا خو نه یم شفیق العالم مازوریار د خپل ژوند او شاعرۍ په اړه ځوان خبریال سمیع الله غفران ته په یوه مرکه کې خبرې کړې دي چې موږ یې د هغه په اجازه څه برخه دلته خبرو په پیل کې ښاغلی مازوریار د خپل ماشومتوب کیسه کوي چې په نابینا سترګو یې خواري مزدوري کوله
په کوچنیوالي چې کله هم زه لاناپوم نو زموږ ډیر د مسکنت ژوند وو بیا ما په کوچنیوالي به مطلب دا دی دغه میوې خرڅولې د اختر جوړه به ما په خپل لاس باندې ګټله چې زه هم ډیر کوچنی وم او وروسته بیا مطلب دا دی چې ما دغه حفظ چې وکړي در ښه ډېره هده پورې بیا مې یو دوه درې جماعت سکول ووایي له هغه وروسته مې بیا په یو کارخانه کې نوکري شروع که 15 کاله ما نوکري وکړه چې 22 کاله مې په سړګاني وکړه کور مې په چمن کې وو او نوکري مې په کوټه کې کوله د 22 کال بعد بیا در 15 کلنۍ پورې مطلب دا دی بیا ما په کوټه کې کور بوتي کوټه ولاړم بار سوم هلته مې بیا دا نوکري وکړه اوس تقاعد سوی یم نو مطلب مې دا دی چې ما دا ژوند تیر کړی دی هر تکلیف مې پر ځان وړی دی خو چاته مې د خاص دپاره لاس نه دی غځولی لکه څنګه چې زه وایم اوږد که مې کړی لاس چاته د خاص دپاره پرېږدي سي خوښه ده زما د خپلو مټو د محنت ګټه زما په خیال سره که سړی همت وکړي یو شی ناممکن نه دی په دنیا کې که فرهاد غر سوری کولای سي نو یو څوک زده کړې ولې نسي کولای او که څوک مطلب جهاز په هوا الوزولای سي خلا ته تللی سي نو زدکری ولی نسی که دلی خوال بطه خواری غواری لیکن دغه خواری که هم فرق دی اول وار به ما پر زین زور راوړي زین به مې د حالاتو سره ډغرې والي مطلب دا دی اول د واره دغه اوس خالص ما قرآن یادوي یا مې علوم په یاد ویل بیا د ټیپ دور راغلی د ثبت دور راغلی چې په پیتو کې به ثبت کېدی بیا د هغه څخه علاوه دغه زموږ د نابیناو خصوصي لیکدود چې دی هغه ته بریل لیکدود وایي چې هغه پرسیدلي ټکي دي په ګوتو باندې لوستل کېږي هغه ما ووایي او اوس بیا مطلب د نوې ټکنالوژي دور راغلی دی د موبایل په وسیله او ورسره سره د ملګرو په وسیله مطلب دا دی چې د هغه دغه راته کوي وینا راته کوي زه سماعت کوم نو د دغه ټولو چارو څخه د لوست او لیک په باره کې کار اخلم تقریبا په 15 یا 16 کلنۍ کې چې زه د سیاسي دغه ته میدان ته راغلم په سیاست کې بیا په خاصه توګه ژبني او قامي سیاست ته نو هغه قام پرستی او د ژبې مینې زه وشیر ته راوپارولم څنګه چې مې عرض کړی و چې دغه اول ما په خالص په یاد سره د ښکاوي شعر به مې جوړ کړي لکه څنګه چې ما د قرآن شریف په حواله ذکر درته وکړي یا هم د علومو په حواله ذکر درته وکړي شعر به هم داسې و چې ما به جوړ کړي تر څو چې به ماته لیکونکی په لاس نه و راغلی تر هغه وخته به ما په یاد ساتي خو بیا وروسته چې ما وسایل پیدا سو بیا د پیتې د ثبت دور راغلی اوس یې په موبایل کې په رومن پښتو باندې لیکم چې پښتو په انګلیسي لیکم دا ولیکم نو بیا چې کله مطلب دا دی چې یا په موبایل کې لیکلی را سره وي یا په پیتا کې ثبت کوم چې کله هم لیکونکي د غزما داسې ملګري او شاګردان او دوستان دي چې زه د هغې اصلاح کوم هغه بیا د مطالعې او د لیکلو په باره کې له ما سره مرسته کوي چې کتاب راته وایي زه اورم او چې کوم څه زما لیک په موبایل یا په ټیپ کې لیکلي وي هغه دې پر کاغذ باندې را نقلوي تر اوسه پورې درې شعري ټولګي چاپ شوي دي او تقریبا اوس د درو شعري ټولګو یا څه زیات ناچاپه اشعار راته پراته دي د شعر سره په نثر باندې هم کار کوم چې په هغه کې قاموس یادولی سم د دې څخه علاوه متل او معاوره پر دې باندې کار کوم او له دې څخه علاوه پر ټپه او لنډۍ باندې چې دلته په ځینو غلة العام چې الفاظ جوړ شوي دي چې دا لنډیو ته کاکړۍ غاړي وایي او ټپې ته لنډۍ وایي زما په خیال زه د دغه شیانو سره اختلاف لرم نو زما خیال دا دی چې زه یو داسې دغه شیا ولسي ادبیات هم راټول کړم او په هغه کې مې یو غرض دا دی چې دا یو کتاب متل او محاوره چې دا دواړه راټول کړم یو خو به دواړه خوندي سي بل به د متل او محاورې بیلتون سره اوسي چې متل څه دی او محاوره څه ده او دغه رنګه د ټپې او لنډۍ بیلتون به سره اوسي نو پر دې باندې هم کار کوم پر افسانه مې هم لږ کار کړی دی او لکه څنګه چې ما مخکې ذکر درته وکړي چې زموږ د نابیناو خصوصي لیکدود دی بریل لیکدود ورته وایي د هغه چې کوم منکشف دی هغه په خپله په سترګو ړوند و پرانسوی و لوی بریل نومېدی لوی د هغه نوم و بریل د هغه د قام نوم و د هغه د ژوند حالات مې هم له اردو څخه پښتو ته راژباړلی دي دغه شیان ناچاپه لرم په دا موبایل کې زه په رومن پښتو باندې لیکم دغه موبایل ته د نن ټکنالوژي عصري ټکنالوژي په مرسته دا موبایل ته یو غږیز سافټویر ورلویږي چې دا هر بټن زه وهم هغه غږیږي راته نو دغه چې ما په موبایل کې په میسج کې یا په نوټس کې لیکلي دا په غږ باندې هم راته وایي نو د دغه ژغه سره اوس زه آشنا سویم دغه ژغ چې زه اورم بیا یو خلکو ته وایم چې زه به اوس یو نمونه درته ووایم په لفظونو کې من غشتي د دردونه په لفظونو کې من غشتي د دردونه له دردونو راټوکیږي سره ګلونه حوصله مې غلیم نوره کړه اوچته حوصله مې غلیم نوره کړه اوچته پر ټغر د فاتحې کړمه ترونه تا په مرګ زه چوپ کولم چوپ دې نه کړم تا په مرګ زه چوپ کولم چوپ دې نه کړم ژغومه نن سندرې او سازونه دا وطن به سبا ټول باغ او بوستان وي دا وطن به سبا ټول باغ او بوستان وي ما کرلی دي نن دلته ډیر سرونه. دا خبره نه منم چې وچکالی ده، دا خبره نه منم چې وچکالی ده، بیدلی می د وینو دي رودونه. زبمونو ته سینه وړاندې کومه، زبمونو ته سینه وړاندې کومه، څه به وکړي په ما ستا اغزن تارونه. په نیستي کې مې استي او مستي پټ دي، په نیستي کې مې استي او مستي پټ دي، د جنون پر لار مې ایښي قدمونه. ما قرآن د عشق دی مخته غوړولی، ما قرآن د عشق دی مخته غوړولی، شپه ورځ به یې کوم تلاوتونه. مازور یاره د جهان مخ په روښان کړه، مازور یاره د جهان مخ په روښان کړه، پر هرونه دي د زړه کړه څراغونه، پر هرونه دي د زړه کړه څراغونه.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو، بل ډیوا د بخپرونې ته غوږ یاست، او نن مو خپرونه د ارواښاد شفیق العالم مازوریار پر ژوند او شاعري خبرو ته ځانګړې کړې ده. تاسې د مازوریار صاحب د ژوند او ادبي کار په اړه خپله د دلخلي واورېدل. ورځو خپرونې ته زموږ یو میلمه راغلی دی، ځوان شاعر عبدالله جان ملتیار را سره ملګری سوی دی. په خیر راغلی ملتیار صاحب.
مننه بارکوال صاحب، تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، او همدغه راز د ډیوا رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او شیچاری وړاندې کوم.
ډیره مننه ملتیار صاحب، له تاسې هم چې موږ ته مو وخت راکړ. او ملتیار صاحب، تاسې شاید هغه کس یاست چې تر بل هر چا مو د مازوریار صاحب هم شخصي ژوند او هم ادبي ژوند له نږدې لیدلی دی، او د پرون لنړی سترګې پټې کړې. که لږ د مازوریار صاحب د ژوند په اړه څه معلومات کڅم، د ده په خبرو کې هم د ډېرې خبرې وکړې، خو خاص د ده ادبي ژوند چې وو او د ده شخصي ژوند، دا ټول د څنګه سره کول په نابینا سترګو چې څوک په سترګو هم نه ویني، او بیا خپل ژوند هم ډېر کامیابه ژوند یې کړی دی، او په ادب کې هم د غومره کار به یې کاوه، ډېر کار یې کړی دی، نو که د ده پر ژوند باندې یو څه خبرې راته وکړي.
ارواشاد مازوریار زموږ د کورنۍ غړی وو، او زموږ مشر وو په دې اوس وخت کې. دی د هود یو کلک غر ولو، د خپل ټول کارونه کاغه ادبي وو، کاغه نور ورځنیز کارونه وو، د په ډېر همت او په ډېر ډاډ سره تر سره کول. دا همیشه او موږ ته هم دغه سپارښتنه کول چې انسان باید په ژوند کې بریالی واوسي.
بالکل.
نو مازوریار صاحب په ادبي کار کې هم تر ډېره پر ځوان کول باندې د ډېر زیات ټینګار کاوه، او دوی ته یې د پرمختګ او مشتابه لار هوارول، او پر وزن او پالنه کې ډیره لویه ونډه درلودله.
ډیر ښه. ملتیار صاحب، پر مازوریار صاحب خبرې نور هم کوو. زموږ بل محترم میلما ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب هم خبرونه ته راغلی دی. رفیقی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
مننه. خیر اوسې برکوال صاحب، تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه، مننه او احترام.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، تلانه وي د مازوریار صاحب خپل د پر ژغ کې، د پر ژوند او د پر شاعری باندې د یو څه خبرې را سره وي، هغه اوریدونکو واوریدلې. نو له تاسو به دا وپوښتم، دا څنګه زمانه وه چې مازوریار صاحب او تاسو شاید په یو سیمه کې په چمن کې ممکن د ګډ ژوند سره کړی، او بیا د کوټې تر کډه سو، د تاسو او د شاوخوا څلوېشت کلن ادبي مزل سره راکړی دی، څنګه وخت چې تاسو هم ادب ته راغلاست، او مازوریار صاحب او خصوصا بیا د پنابینا سترګو هم د ژوند په نورو مسایلو کې ډیر کامیاب ژوند کړی دی او همې د ادب په برخه کې کار وکړ، نو که په دې لږ رڼا واچوي ډاکټر صاحب.
ډیر مننه، ډیر مننه مازوریار صاحب. رښتیا خبره خدا ده چې لکه تاسو چې ویل، موږ یو تقریبا څلوېشت کلن، یعنی څلور لسیزې موږ تعلق وو. نو مازوریار صاحب ډیر باهیمته سړی وو، د شعر او ادب کوڅې ته د شعر د لارې چې دی را ننوتلی وو. نو د ده په شعر کې ډیر ژوند وو. هغه وخت د اتیایمو کلونو لومړني کلونه وه چې زما هم د لوست زمانه وه، او دی بېخي داسې په تنکۍ ځواني وو. که څه هم دی تر ما تقریبا په عمر لږ زاړ وو، لس کاله دی تر ما مشر وو، خو هغه د ادبي تعلق په وجه هغه د عمر فاصله سره ختمه شوه. بیا د نیک مرغه چې په چمن کې زموږ کورونه هم بېخي سره څرمه وه. نو بیا د مارکر الکلاید یو فیکټری وو چې په هغه کې د ملازمت وو. ډېر باهیمت باجرات سړی وو. نو موږ به له دې ځایه چې کله به کوچ ته ورغلو، د مازوریار صاحب په اتاکې به مو پښې وغځولې. نعمت الله خان دراني مرحوم، عبدالرشید همدرد، ګل خان حیرت، دا موږ یو ګروپ وو. بس دلته به ورکلو، مازوریار صاحب دېګم را پخاوي، چای بیم را پخولې. ملکو دا احساس کتن ته ورکاونه چې دی نابینا دی یا دی خدا نه خسته مزوری لري. موږ به یعنی لکه یو نارمل آشنای چې څومره خدمت کولای شي، تر هغه به مو زیات پر دو ونډه اچول چې دته دا احساس محرومي ونشي. نو داسې حواس یې ماشاءالله دونه سالم. کله کله به موږ په بازار کې یو خواته سره کړو، داسې څو واره راغلي دي چې ده به زه داسې ډاکټر صاحب تېر شوې مچ وو کتل هغه درغه تاک و، یعنی لکه قدمونه چې شمیري دومره هغه حواس هغه قوای دومره پیاوړي و. او د ولسی ژوند کې په ټولنیز ژوند کې یکی و پاتیه دې سړی نه پریښو، خوشحالي، جانداری، سیالي په دا هر معاملې کې به دا سړی کله ژوب ل روان، کله بوري ل روان، کله مشایرو سیمینارو ته، کله زیارت ته روان، د غفاتیو ته به، د ودو ته، د ضروري ضروري کارونو ته، د دې تف ملازمت سره سره دې سړي. زما په یاد دي چې ما د ټي وي په خبرونه کې ځای مل مکړی وو. نو بیا په هغه کې یو پوښتنه مو جن وکړه چې مازوریار صاحب ستا داسې یو ارمان چې تر اوسه نه یې پوره شوی. د ویلو زما د حج ډیر ارمان دی. نو د خدای تعالی کارونه په دا کتونکو کې یو زنانی سوویو سو چې موږ پروګرام ختم کړي، لایو پروګرام چې راووتو، ما ته یو تابعه اڅکزي په نوم یو زنانی خدای دې نصر توري هغې فون راته وکړي، وایي ډاکټر صاحب د مازوریار صاحب نمبر راکړه چې د ده دغه ارمان زه ور پوره کړم د حج. ما پر هغې وخندل، ما ورسول دا خو نابینا دی، د نابینا دپاره خو د حج ته د تلو دپاره د اټینډنټ هم ضرورت وي. هغې وویل د اټینډنټ کارم زور کو، یعنی یو ملګری چې د دوی پر لار برابر وي هغه هم زور کوم. نو بیا ماشاءالله مازوریار صاحب هغه حج ته ولاړی. دا بل کال بیا د فیکټری په کوراندازي کې د ملازمینو په هغه کې د حج کوراندازي رااله، دوه واره د حرمینو سفر د وکړي. او دا په سماجی ژوند د اړخو ادبی ژوند دومره پیاوړی وو چې د ریډیو د بیلابیل پروګرامونو د بیلابیلو راډیوګانو سره پرله پسې تماس، مشاعری، سیمینارونه. او بیا ورسته د تاتمول په نوم لومړی شعری ټولګه چاپ شو، دویمه د سکاسه په نوم چاپ شو، او دریمه بیا چې د سکاسه او تاتمول دواړه پکښې و، شونډي پانی زړه د کاڼي په نوم. ډیر د جیلانی خان شهید فاونډیشن په ملتیا دغه کتاب په ډیر ښه صحافت په ډیر اعلی معیار باندې چاپ شو. نو دا د ادبی ذوق او شوق په شیر کې د نن داخلي د هنري جنبا ډېر زورور و. دا سړی دومره د جرأت یو سمبولیک سړی و چې کله کله به زما په پښتو کې په د لکه د جدید عربي شاعري باندې ابو العلا معری چې تقریبا زر کاله د مخه په هغه کې تیر شوی دی په دمشق کې، نو زما به ما به د ټول مال څو خزمو په پښتو کې معری د ابو العلا ماری د چرګ غوښه نه خوړلې. هغه ویل دا بغیرت پرنده ده. بالو فارې درلود چاړه ته ولي پریوته نو ولدا د غوښو د بغیرتی اثر زما په وینه کې راځي بیا زم بغیرته کېږم. دا د ابو العلا ماری خپل دغه اقبال ډیر جنی انسپایرو تقدیر کې قاضی کا یہ فتوا ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ماتوریا صاحب کی ہر جمبا لکھ د مصر د وزیر تعلیم چې ڈاکٹر طه حسین نبینا او پتا سری کی ہر یو بصیرت خدا یش یو صلاحیت یش د بلائنڈ ایسوسیشن آف پاکستان دا سړی د مرکزی کونسل غړی وو په صوبائی کونسل کې وو بیا ورست په ضلع پشین کې چې دا چمن وداله نو جنی ضلع سوی کل عبدالله ضلع نو ضلع سوی د ډسټرکټ پشین کې د کوټ پس غټه ضلع وو پاغه کې دا نابینا وو تنظیم څوارلس کاله تقریبا دا سوی و چلاوی نو دونه په جرات دونه په همت دونه په ولوله د اعلی حکام سره د سیاسیونو سره د مدبرینو د علماو سره د دې سړي په دې کې خدای تعالی ډیر عجیب او غریب صلاحیتونه یې شوه نو یو سمبولیک کردار د مزوریا صاحب
په
شیر کې د نن د همت د ولولې هغه یو غرضند احساس دی چې په ډیرو خلکو کې هغه جرأت نشته کوم چې د مزوریا صاحب د شیر په داخلي متن کې موجود.
مننه ډاکټر صاحب د مزوریار صاحب د شیر پر داخلي موضوعات او بیا هم ورسره ژغیږو. ملتيار صاحب مزوریار صاحب له تیرو څه د پاس دونیمو کلونو راهیسې ناروغ او په دې منځ کې کله شسوي او کله بیا ناروغي زیاته شوی. اکثر لیکوال او شاعران د عمر په دې ورسته وختو کې چې ناروغ سي خو بیا هم او چې قلم یې لګوتو نه یا چولې نو د دې ورسته دوه کلونو حال کراته وای چې بیا هم ارمان یې څو چې دا ورستي ناچاپ شان چاپسي او په دې ورسته کې هم شاعری کړې و نه یې وکړې لته سره ادبي مجلسونه کول کنه.
هو برکوال صاحب که درته وایم د مرګ څخه دوی ورځې وړاندې هم د شعرونه لیکلي وو غزلونه لیکلي وو ما ته یې واورول ما ثبت کړل نو ده په دا وروستیو کې باید دا تاسو ته واضح کړم چې په دا وروستیو کې د پر دوو شانو باندې کار کاوه چاغه یو د پښتنو د مشهور سیاسيونو چردار او هم پټولنه کې د دوی رول دی پر دې باندې لیکنی کولې چې بیا موږ د نورو ملګرو د خاص د نورو شاګردانو د خاص غن کول کېدل او بل د چې یو کسره مشلولې و د خپل ژوند کسره نو نه تر اوسه ورته غوړه کړی نو چاغم تقریبا د پایتن یې کړی ولا نو په دغه دوه کلونو کې چې دوی د ناروغي سره لاس او ګریوان وو د پرله پسې کار کاوه د کلام نه دی درېدلې
درته وایي د خو په خپل شاعری خو په دې ټیپ ریکارډر چې سره او پاغه کې به سبتوله خود چې په دې ورستوي کلونو کې کوم نصری کار شروع کړی وو نو آیا دا ټول د لزان سره ثبت کړی دي کنه ډیر شام به داسې ځای سوي چې په ذهن کې به موضوعات وو خو تل بدل کلو څوک نه ور پیدا شوی
او تر دې راهته پوری دا مواد لیکل سوي دي چې ځینې عمل کړي دي ځینې نور دوستان لیکلي دي او په سبتی توګه هم چې د پټي ریکارډر یا په نورو آلاتو باندې ثبت کړي و هغه موجود دي تر دې راهته پوری دا شان نه دي ځای سوي دا خوندې دي.
کلر دغه دغه یو تجربه زموږ اوریدونکو ته بیان کوي چې اکثره لیکوال چې پر موضوع باندې لیکي خو موضوع خور سره یو خو کله کله هغه وخت چې د لیک ته ناست نو هم په ذهن کې جملې جوړي یا په هغه وخت کې نوي خیالات نوي فکرونه ذهن ته راځي نو ستاسو تجربه څه ده تاسو چې کله د شان لیکل ک شاعری ده او ک د نثرونو شان ملیکل نو هغه وخت بده د جملې جوړولې په هغه وخت کې به اصلاح پکې کوله څنګه و دا څه تجربه زموږ لوریدونکو سره شریک کړه.
په عمومي توګه د چې کوم څه به لیکل نو هغه جوړول به یا بځین کې اوسلن هغه به لومړی د ثبتول نو تر ثبت د مخه به د پردي فکر کاوه چې دا باید
ځینی شان ټریلی رسی او ځینی پات سی نو هغه پات شی به ثبت کړ نو ثبت ورسته به بیا په لیکلو باندې بیا د دې په لور شو.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې مو وویل چې د ژوند کې ډیر با جرأت سړی و خو د د په شاعری کې کوم وګورو ډیر داس خبرې د کړې دي چې هغه رښتیا مې با جرأت سړی کولای شي. څه فکر کوئ چې دغه جرأت لکه می خو تر لاسه کړ کاغه د عشق پاړه دي کاغه نور په ټولنه کې داس سپینې خبرې کړې دي چې خلک نسی کولای او زړه نسی کولای خو مازوریار صاحب د د شاعری له دغه سي تکو سپینو خبرو ډکه ده.
برکوا صاحب مننه. زه دا د ډیر بنیادی پښتنو وکړه. زه به لومړی هغه د ملکیا صاحب چې تاسو ته د زه د لیکلو د سبتولو کوم خبره وکړه زه دغه شی لز اړین بولم چې تر اوریدونکو پورې ورسیږي چې د مازوریار صاحب زده کړی چې وی لومړنی یعنی کته هم د مدارسو د دیسه د حفظ قران غم کړیو او سبقانی په مدارسو کې هم ویلو ورسره به د سوشل ویلفیر د په ډیپارټمنټ کې د نابیناو د لپاره چې کوم سکول دغه هم ویلو نو دا د نابیناو خپل یو رسم الخط چې بریل رسم الخط ورته وایي دا چې ځکه په چارت باندې لیکل کیږي دا به مزوریا صاحب ته سلیکټ پروتو د دې سلیکټ باندې به دا اته ځکه دي دا غو خپل الفابیت دي د نابیناو لپاره انټرنیشنل د نابیناو چې کوم لیک دود دی هغه په بریل باندې دی بریل رسم الخط دا بیا مزوریا صاحب ماته دي تفصیل ویلی و چې دا لوی بریل دا د یورپ یو څوک یو غټ تاجر زوی و نابیناو هغه تاجر ډیر کوشش کړی و چې دا زوی کلوست ورکی خو هغه جنبانه و هغه زمانہ کې دا سی ترتیب نه جوړېږي نو دا غاله کې وخت پلار دا سرمونی په فیکټری کې ناشتي دا پوسټ کې پلاس کې دی دا سی کې کوتي پرتری لمس هغه کې یو زخه و په پوسټ کې دا دې سه د دغه نابینا په ذهن کې یو ائیډیا وراله چې کاش کې دغه زخه په ترتیب زې یو رسم الخط جوړ کړم یو الفبا جوړ کړم نو بیا پر دې کار وکړي پر دا ائیډیا باندې هغه سری نوم لوی بریلو هغه لوی بریل بیا خپل د دې رسم الخط نوم بریل رسم الخط چې هغه انټرنیشنلی د نابیناو د لپاره په ټول نړۍ کې هغه خپل سټنډرد الفابیټس دي او هغه خپل میگزینز او رسالې اخبارونه قران شریفان او کتابونه بیلابیل کتابونه په هغه کې چاپیږي. مزوریا صاحب دغه لوست هم کړی او په دې کې ډیر تکړه او ډیر پیاوړی و چې موږ ورته ناسو په نیره به په سلیکټ باندې هغه دغه به فکس کړی او هغه حروف به بیا به ګوتی پر کېرولی هغه تاته به تهري وایي د قران شریف تلاوت به هم داغه سکاوه کله کله چې کله په یادې زو چې په یو آیت کې به بند شو بیا هغه صورت راوړاو ګوتی به پرداسي پر وښورولې دا د ګوتو د څوک په لمس به دا غتوري پر برابرول بیا ورسته چې کله د ضیاء الحق زمانہ و د پاکستان کې نو هغه بیا و ټول نابیناو ته د قران شریف پر لوی په بریل رسم الخط کې د لیکل شوی قران شریف شتونه ودلته توفا کړه چې د مزوریا صاحب ته به و کله کله به موږ ورولو د بده تلاوت وکاوي یا ورسته هغه ټیپ ریکارډر هم د سټیټس لخوا ودی ته ورکړل شو نو مزوریا صاحب دا ریکارډینګ اکچلی بیا واکی ټاکی دا غړی کې به واکی ټاکی به دا ریکارډر او دا اکا اوسم دا چیټ به زموږ سره په موبایل چیټ کاوه زموږ سره به میسجونه کوله باقاعده نو دا ادم مزوریا صاحب هغه خوف استعدادونه و چې د دغه نابیناوالي باوجود دا استعدادونه ګرځي د فکر اچولی و او پاتاسو د دې په شیر کې د جرأت خبره دغه د باطینی بصیرت دومره پیاوړ یو چې تر دغه ظاهري بصیرت بالکل د فوق او د خپل باطن په زور دغه شیان دغه مشاهده کوله لکه موږ چې په عام سترګو باندې مشاهده کوو سیم بالکل دا احساس به څنګه نه کېږي چې یعنی د مزوریا صاحب ډیر داسې نظمونه و د سپین لکړه د نابینا یو عالمی نشان دی. پر دې باندې د مشهور نظم چار کال په د اکتوبر کې د نابینا نړیواله ورځ منځل کیږي، نو د بیا لکړه سپین لکړه نظم په بیا د هغه کې وایي چې وډی رتبرو ته به پاره کې پیغور عمر کړی او چې د خپل سپین لکړه زو په دار بولم. او په د دې یو شعر په یاد راځي چې
سپین لکړه مې ملګری ده
پلونه ورو ورو دي سانیولی می دوستان تیریږي. پلونه ورو ورو دي سانیولی می دوستان تیریږي، کاشکی چې خدای می کې د دې په خوښه کوم په غوږو. یعنی په سترګو خې نه وینم، خدای دونه پټ سماسه تیریږي چې د پلک ساره لا باید زنه واورم د دې په خوښه، کاشکی ما خدای په غوږو لا کوم چې دا احساس هم زنه وکم څوک تیر شو سلام یې نه واچاو یا څوک څنګه شو. نو د مازور صاحب هغه مازور یم خو مجبور نه یم، دا دونه ضرور نظم. یو وخت مازور صاحب ما ته مجلس کاوه او زه چې دا نابیناو د سکول سره چټی سوم پر سړک را روانو، هیڅوک نه و، لار هم نه را معلومه، دا تناس و غړمبای شو د باران شباب شو ول چې دا ډیر په تکلیف شوم ول بیا می دا گریوان دا خلاص کی دا چې ما اسمان ته دا چې دا چې نه تک ونیول ول مال ربني وروه بس ول د خدای تعالی قدرت ول کدا غزما زما چې د خپل خالق سره کم تعلق یا چې په کم جوش کې ما د خدای صدا سی او د فریاد په وجه التجا وکړه ول بل ول بل تاسو کې قسم ده کبه زما پر سینه مشت دی باران شبا و درېدل. نو اب مازوریا صاحب کې دا چې یو د ضرورت چې هغه د خدای تعالی سره هم یعنی دا به عینه معرفت چې د خدای پیژندې د خدای تعالی قدرتونه دغه ترایه د ټولنې سره د دوه کم توقعات شو او د ټولنې بیرحمی بیروی او دغه د قول او فعل تضاد د کردار او د گفتار تضاد په دې باندې د نقد نشتر ډیر ضرور او داسې مخامخ به په جرأت به دا غلطو کارو نشاندهی کول او دا د اصلاح د پاره به ډیر په زړه پوری کلامونه او د مزویا صاحب په شیر کې ادب برای زندگی عنصر دی چې دی د ژوند د پاره د ادب ډیر په شتري کې د پکارا چول.
مننه ملتیار صاحب د مازوریار صاحب هغه بیتونه په خلکو کې یا په دې شاعرانو لیکوالو کې هغه بیتونه زیات مشهور دي چې پاغه کې مازوریار صاحب داسې خبره کړې وي چې د لیو نابینا انسان یې توقع نسی کېدلی. لاغه بیتونه یو بیت داده چې وای تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتي، تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتي، د بلا لوري دا د څرنګ نشان وویشتي. څه فکر کوئ چې د مازوریار صاحب په شاعري کې دغه سي بیتونه څومره زیات دي او لدی معلومیږي چې رښتیا هم مازوریار صاحب څنګه چې مخکې رفیقي صاحب وویل چې د سر د سترګو بنایي خدای ځنه اخیستی و خو د زړه سترګې بناوي؟
بالکل همدا چې د بارکوال صاحب مازوریار صاحب په ټولیزه توګه یو هیوادپال ولسپال او پښتوپال همدغه رنګ شوخه شاعري دکړې ده. د دې شاعري بیلابیل اړخونه لري چې په هغه کې یو همدغه اړخ دی چې د شوخه شاعري کول، نو ځینې داسې بیتونو شعرونو یې د خلکو په زړونو کې خاص کار د ځوان کل په زړونو کې ځای موندلې دی او ډېرې خوشاول دغه شعرونه. یو داس شعر یو چې په خواستو می په خواستو می د خلص ولا و چې داس یو شعر و د ام د ډیر خلکو په دغه و بیا زینو ملګرو ودته مشوره ورکړل چې داس شعرونه باید ته یو څه احتیاط سره وکړي. نو دا شعرونه د ویلا بیا بده ودی ته دغه کول اشاره کول چې مطلب خوشحال خان بابا هم دا شاعري کړې ده، په عربي کې به یې موږ قیس ته اشاره کول چې هم دا شاعري کړې ده. ویني د ځینو ملګرو سره به دلیل یو کدا دغه باندې نو مازوریار صاحب دا شي دلچسپ بیتونه چې هغه د ځوانانو په زړونو کې ځای مونده ډیر نکل
ډیر څه رفیقی صاحب مازوریار صاحب شاوخوا شل پندویشت کلونه په کوټه کې د ملګری لیکوال په ادبی ټولنه کې هم فعالیت وکړ او موږ له دلم روته سره به ناشته کولې. د ملګری لیکوال د غونډو په ګډون اکثره چې په دې زموږ په سیمو کې ادبی غونډې کېدلې، سیمینارونه به کېدل، ډیر کم داسې وو چې مازوریار صاحب ځان نو رساو. د دې پر دې اړخ څه خبرې وکړي؟
بله، هو مازوریار صاحب ډیر فعال او ډیر متحرک ژوند تیر کی، یعنی هغه تر ویلو زیات د کولو کایلو او در گفتار زیات د کردار د عمل یو پیکر یو نمونه و. یو خاصی د پښتنو متل دی، وای د پښتنو په ژوند کې شنهسته په باندې په مرکی آباد نهسته،
عمرو کې آباد
نهسته، خلک چې مرکی به ستای بلا هغه خبري. مازوریا صاحب در حقیقت ډیر باجورات سره یو زما شپ یاد دي چې کله په 1915 اتیا کې موږ په لومړي ځل د ملا عبدالسلام اشیزی سیمینار په چمن کې راوغوښتی او بیخي په لوړه کچه هغه وخت کې دا لومړنی سیمینار و چې تر ډیرو پورې حتی تر اوسه پورې که څوک دا هغه سیمینار ژوندی خلک وی دا هغه په ذهن کې دا هغه سیمینار انګازی دي. ما او مازوریار صاحب دا په څه ترامو دا منیجمنت وکړي، دا ترتیب مو برابر کړي، یا مو په څه ترا دا چنداو دا حساب په خپل جیب په څه خواري سره برابر کړه، اغه نو ما و دې ډیر ښه سره خبر یو. نو ما و دغه سیمینار، یعنی د دغشتو چې د تاریخ په حافظه کې داسې ځان نقش کی چې په څو ټکو وستای چې لکه نن چې موږ دې ستایو. د بزمی ادب چمن له اړخه هغه سیمینار موږ کړیو، یعنی دا د ملګری لیکوال تنظیم له جوړ شوی نو اتا بزمی ادب چمن په 1915 کې موږ دا سیمینار وکړ. لاغه پس بیا ورسته موږ پښتو ادبی ټولنه په چمن کې جوړ کړه. دا سړی د هغه په باندې اراکینو کې وو، او بیا دغه سړی بیا د کوټي چې کوم ملګری لیکوال و په دې کې ډیره فعال ونډه و، او د نور ادبی تنظیمونه او ادبی غونډې چې به وي، مشاعري چې به وي، سیمینارونه و، د ډیر ښه لیسنر و، د په ادب باندې ډیر ژور نظر درلودی، په ادبیاتو باندې تحلیل یې ډیر ښه تحلیل کولای شو، د موضوعاتو ادراک یې ډیر په عالمانه طریقه باندې کولای شو. مازوریار صاحب دا چې عام کس نو دغه د ټیپ ریکارډر غنیمت سورس د ډیر شکار جنی وخت دی، ډیر غزلې به ریکارډ کړي وي چې بیا به یو څوک په لاس ورلی په شروع کې چې دا چا به لاس رسی ورته کوي. په دې کې ډیر ملګري وو چې هغه به د په کاپوی کې دا ریکارډینګ ور نکلاوه، نو د باغه یو شیر ورته یو مصره به ویل، بیا باغه الک ویلی کله یا چې بیا به د دول کې دوباره راتو چې هغه به صحیح لیکلی و، بیا به د بل مصره ورته ویل. نو دا تر دغه ګرد دغه سره مرتب کوله، او د وسایلو سي ډیر ښه ګټه واخسته، او دغه خپل په عملی ژوند کې، یعنی کله چې د کوزدا وسوه د خپل کوزدې په ویاړ ترهی مشاعره راوغشتله. زما په یاد دي د کوچی د هودي دغه د کلی ترخه کې د پروتو په یو کوټه کې اوسېدی چړه دا کوزدا چې موږ وروکړه، نو د شکر خالق چې منزل د مسافر سو معلوم پر دې مصره باندې د ترهی مشاعره راوغشته. د دې مشاعرې صدارت حکیم عبدالخالق پانیزی چې د مجیب رحمان پانیزی او د مشهور کامیډین د سویلی پښتونخوا د حبیب پانیزی پلار، د ډاکټر جمیل پانیزی پلار، د انیس پانیزی پلار، انیس د پښتو ډیرایي شاعر دی، ډاکټر جمیل سیاستپال او شاعر او داسې یو ملتپال سړی دی. د دې پلار حکیم عبدالخالق پانیزی هغه د دې مشاعره صدارت وکي شکر خالق چې منزل د مسافر سو معلوم. یعنی دا سړي د هر شی په داس طریقه باندې سلیبریټاوه، داسې په یو طریقه المانزه چې هغه به تر عامو خلکو بیخي بیخي فوق اقدامو.
بالکل بالکل. د رفیقی صاحب مخکې چې تاسو وویل رښتیا هم مزوریار صاحب داسې یو باجرته انسان و چې د دل ژوند سړی ډیر څه زده کولای سي، خصوصا زموږ غوندې په یو داسې ټولنه کې چې زموږ خلک اکثره غریبان دي، نو له یو داسې انسان اکثره دا توقع کیږي که هغه په سترګو نابینا وي که بل عذر لري چې هغه به نو رښتیا هم بل چاته لاس اوږدوي. نو د دې یو خاطره ده هغه زه بیانوم. یو خدای دې چې ما له ده سره به اکثره ناستې کولې کور ته به مورتلم، ماته یې ورځ ویل ول بارکواله ته که معذور انسان سره ښه کوې که هغه په سترګو نابینا یې که بل عذر لري، په ټول عمر چې ول معذور انسان ته چې روپۍ ورنه کوې ول دا چې ته ده ته روپۍ ورکوې، نو د دې معنا دا ده چې د ده په وجود کې چې یو څه قوت دی هغه هم ته ورختموې. نو یو وخت په کوټه کې د حمدالله صحاف صاحب د کتابونو په دوکان کې لاغه سره ما کار کاوه، نو دا شاوخوا اتلس نونس کاله مخکې خبره ده. مازوریار صاحب راغلی و یو څو کتابونه یې خوش کړي وو، د ده زوی و که وراره یې هغه هم ورسره وو، نو یو څو کتابونه یې خوش کړي وو هغه به یې اخیستل. دا کتابونه پراته وو، نو صادق ژړک صاحب هم ناست و په دې وخت، نو ژړک صاحب پټ چې د دې کتابونو پیسې هغه ته ورکړې، صحاب صاحب ته دا کتابونو پیسې ورکړې. نو مازوریار صاحب چې د کتابونو پیسې ورکولې، صحاب صاحب ورته وویل به د دې پیسې وسوې. هغه ورته وویل څنګه وسوې؟ دول دغه سړی راکړې. هغه بس هغه ورته وویل څوک یې؟ ژړک صاحب ورته وویل زه یم صادق ژړک. نو ده په خپل هغه جلالي انداز ورته وویل ول ژړک صاحب ګوره، ول نن خو دې دا کار کړی دی، بل وخت چې په ژوند کې دا کار ونه کړې ول ته ما خرابوې، خراب مې عادت کوې، ول زما پیسې چې بل وخت داسې ورنه کړې. نو رښتیا هم مازوریار صاحب
برکوال صاحب دا ډېر ښه خبره وکړه. زه به یوه بله خاطره بې زه هم بیان کړم. موږ په 1950 کې چې کله میونسپل کمیټي چمن د چیرمین په دفتر کې موږ ناستو، دغه حال و دغه ارینجمنټ ترتیب مو د هغه سره تی کاوه. یو سرمایدار سړی ناستو، ده دا سپینه لکړه چې ده دا کشک به پکښې و، دا کټ پر کټ به کتېدله. نو هغه د ده په لاس کښې ده، هغه سرمایدار سړی ورته وایي، وایي حافظ صاحب دا تولکه ده، یو وار خیر راته ووایه. پر دې ډېر خشم ورغلی او د ده ورته ویل ول تولکې والا بل ځای ګوره، دا ستا د سرمایې چې ستا بوی ځي، دا ستا دا زه پر دې توکم لانه. یعنی داسې یو جرات هغه سړی په ځان پورې حیران کړي. او دغه د نابیناو تنظیم چې ده د ډسټرکټ پشین دا جوړ کړي، د پشین ضلع ده. نو په هغه کې نعمت الله مرحوم چې خدای وبخښي، نعمت الله خان دورامي او زه، د موږ اعزازي ممبران اخیستي وو. یعنی هغه خلک چې په سترګو ویني د دا نابیناو دپاره ګواز موږ سره په منډو کې برخه واخلي. ډېرې په سرویګانو کې زه ورسره ملګری وم، دی چې به ورغلی و دا خلکو ته په دا کلو بانډو کې چې دا نابینا به خلکو کور کښېنولي وه، د بندې را ونوځي، موټرې وي، دا ړوندې ورکېږي، په ګلیانو کښې ورکېږي. نو ډېر به داسې وه چې په هغه یوه جوړه کالیو کښې به یې یو کال تېر کړی و، تر خونه به نه وه راوتلي. دا سړي به د هغه خلکو د قانې کولو، د هغه د قایلولو، هغو ته د ځان نمونه به یې ورته پیش کړه. ول زما عمر دا وخت دوګنه کلونه دی، زه مسلسل په کوټه کې، په چمن کې، په پشین کې دغه یم، په خپله ګرځم، د ملګرو په ذریعه ګرځم، تر اوسه نه موټر والا یم، نه سایکل والا یم، نه لار راسه ورکه شوې ده. دا زوی را وباسه، د دې سه یو کرامت شی جوړ که، دا اوس وې معطل نه دی، دا حافظ یا دا ړوند چې تا په کور کې کښېنولی دی، د دې سه یو کرامت دا همدردی. ته دغه همدردي مه ورسره کوه چې دا خوراکۍ خو معذوره دی، دا دی د مایوسۍ را وباسه، دی د پر خپلو پښو د په خپله درولو جوګه کړه. داسې ډېر مثالونه وه چې ده به خلکو ته وړاندې کوله، او بیا به یې دا خلکو ته دا ویله چې وروره، که تهی د نابینا سره ښه کوي، نابینا ته قطعا پیسې مه ورکوئ، بلکې هغه د ژوند د تېرولو په رمز پوه کړي چې هغه یو نارمل ژوند تېر کړي. یعنې هغه د ده ژوند، ده په ولور کوزده وکړه، هېچا ده ته ښځه نه ده وربخښلې، ده په ولور د یو عام سړي رنګه
د با قاعده خسرته ولور ورکی د ولور وګاټی هیڅ جدي پښتي د سرمایه نه پاته شوی د په ولور لکه عام سړی اغخیش بلکې اغه خسر چې نور څونو دوستي کړی وي تر ټولو زیات د مزوریا صاحب د دوستي سم مطمئنو چې مزوریا صاحب باندې زموواله يم پرو شیشو سیالیو جانداری هر خوا په پرو ډیر داسې کیسونه به و چې د کلی سبا مریضان رااله مزوریا صاحب تر ډاکټرانو سره ورل روحاني نشي وړلای مزوریا صاحب ډاکټران نور کلی هغه مریض د تشخیص په واره کې وي یو ډیر فعال زه څو وایم دغه فعال سره یو متحرک سره
بالکل او ردونکو مازوریار صاحب څنګه چې له شعر او ادب سره تړلې و نو ښکارا خبر د مطالعه سره هم ډیر مینه لرله خو هغه ته ډیر وخت داسې څوک نور پیدا کید چې کتابونه ورته ولولي او څنګه چې لبد مرغه په پښتو کې ژغیس کتابونه هغه وخت نو نو د کتابونو له اوریدو هم اکثر محروم ملتيار صاحب د مطالعه پاره راته و تاسې چې څومره وخت پیدا کاوه یا نور داسې څوک چاغوی بلوس کولای سو نو اغوی له مازوریا صاحب سره څومره د کتاب په ورتل وصلو کې مرسته کوله
بارکوال صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه مازوریا صاحب بیخي ډیر شاګردان روزلی او فعال دیول د یو داسې ځان خوښه ادیب یا لیکوال شاعر نه ولو چې د یوازې د ځان شودن یا ځان ته ځلوینې په پښتو ادب کې د کار کړی وي د ډیر زیات کار پر ځوانانو کړی وي د جنوبي پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ډیر ځوان لیکوال او شاعران د وروزل داغو سره به ډیره خواري کوله دغه ارمان چې یو نوې سندې یو د ځوانان ځوان کول مخته تک وکړي په عادت کې نو په دغه شاګردانو کې د یو زیات شمیر شاګردان د راتلو چې د هغه سره ډیر زیات خواري کول او وخت یې ورکاوه وخت یې ورسره تیراوه نو هغه به ودته کوم کتابونه چې به نوی راغلي یا به چاپ شوی او هغه به ته مستند د باورېدل نو ده په هر برخه کې د یو جوړه مطالعه درلوده د مطالعه د خې پېښې نه د مرګ تر ورستي ورځې پورې هم د مطالعه کول مطالعه سره د ډیر زیات اړوند
ملتيار ست د کورنۍ سره کلش دغه راته وایي چې د کوم شان ناچاپ پراته دی او دغه د چاپ ځکه چې د خدا کتابونه هم په خپل پیسو به چاپول او یا که د ادبی ټولنو یا چې کمی د کتابونو خبرندوی ټولنې دی پبلیشران دی غوی نه دی ور چاپ کړي نو د کتابونو د چاپ کارم د خپل شروع کړو په دې ورستو کې کنه دا پات دی دا به یو څه کول غواړي د غو د چاپ لپاره
هغه د لومړی شری ټولګه تاتمول په 1915 نیو کې دا هم د خپل لګښت په خپل جیب خرچا پر رسیدلی و بیا یې دوهم شری اثر سکاسه دا هم د خپل چاپ کړی و ترچا پر رسول یو په 2003 کې او د ورستۍ کتاب چې فاغه کې د دغه مخکنی یو ټول ګو اشارم ولا او نوې شعرونه او غزلونه او نظمونه هم ول په 2001 کې د شهید جیلانی خان ویلفیر فاونډیشن په مالی لګښت ترچا په ورسید او دا نور کتابونه چې د لاوس نه چاپ پراته دي د تبم ترتیب وډنه او دا او هغه ورکو ان شاء الله چاپ به رسو
صحیح د مازوریار صاحب یو غزل را سره د پدې برخه کې دا غوړیدونکو ته ور اوروم بیا خبرې کوو دا غزل شاید د مازوریار صاحب د لومړی ټولګي یا د دویم ټولګي وی شخه خبره ده په موږ ټول نړی نن چش لیدلی د وحدت مودي کړی نن د عزت ننګ حیا غیرت په بیا اخلو ځان لره یو ګولا مړی نن د جدت تقاضو دغه سبق را کړ چې مو پریښو د پلار نکاح بغړینن او دا خبره بیخی نه دراته ګرانه سپکولای سو ځانونه تر وړینن او شیطانت ته اماده په هر قیمت یو دا عمل بولو سبب د سر لوړینن او لا پسروینو شنیو او بسوی لا خوغواړو نور پیښې خونړینن خوشیاران یو عاقلان یو او پوهان یو چې په خپل غرقو خپل بیړینن او چې بالا ور باندې ناست یو په آرامور پرې کوو د درخت خاص هغه څړینن او سر دی غوڅي مازوریار باکې نستا خو امان بغواړې ته لسر څړینن. رفقی صاحب یو خو په دې غزل کې به د ده پر دوه شانو خبرې وکړو، بلکې د ده په شاعري کې تر ډېر مخکې هم تاسې خبرې وکړې چې په دې کې ټولنیز د ټولنیزو اصلاحاتو یا اخلاقي تبلیغ خبرې د مازوریار صاحب په شاعري کې بیخي ډېرې مندل کېږي او ډېرې داسې خبرې چې ما مخکې وویل څوک یې نسي کولی خو ده په جرات کړې دي. بل د دې غزلې قافیو ته که وګورو، د قافیو دغه ګرانه پابندي ساتلې ده، ممکن که بل شاعر وای شاید هغه پکې سپوږمۍ او کژدۍ قافیې هم استعمال کړې وای، خو ده دغه پابندي هم پر ځان منلې ده. د دې مطلب دا دی چې د په شاعری کې هغه تکنیکی اړخونه تم زیات پام کړی دی. رفقی صاحب زما ژغ اوري
چې د مازوریا صاحب په متون کې هغه درې سره ټول د موږ راواخو لغوي پانګه ډېر ضرور پیاوړې پانګه پکې ده. یعنی موږ د سوهیلي پښتونخوا کلاسیکی دوره کې یا په اوسنی معاصره دوره کې چې موږ وګورو په لغوي غنا باندې د ملا مسلام شیزي سوسنی چمن او طلبې مذهب ډېر پیاوړي او مضبوط جنبه ده. او وروسته بیا د سائین کمال خان مرحوم چې کوم ژباړي چاپ شوي د بیلابیلو غربی متونو چې د آثارو چې د وژباړل په پښتو په هغه کې هم ضرور لغوي پانګه موجوده ده. له هغه پس که موږ وګورو د مازوریار سا په شعر کې د پښتو ژبنې یو ډېر د لغوي پانګه یو ډېر غني پانګه په هغه کې موجوده ده. که پر دې باندې مشخص بلکې زما خو یو وړاندیز دی چې باید کم پوهنتون د خپل ام فیلیو سکالر پر دې وکوماري چې د مازوریا صاحب په متونو کې د پښتو لغوي پانګې ونده په دې ټاپک باندې یو چاته ګسره د ریسرچ یو پروژه ورکی چې هغه د غتوري د سیمه ایز توري چې هغه پېښور نه لري، کابل نه لري، مردان نه لري او دته دغه سیمه د جنوبي پښتونخوا دا چې ټول د پدغپلو کافیو او مازوریا صاحب په عین حال کې په غزل کې ډیر مشکل پسندی هم کله کله درلود. دا چې کرانی کافیه به راوخت کې دا او دته دته هغه د ویکابلری ساحه ډیر پراخه ده. په دا هر ډول مشکل کافیه کې به د خپل پورا و اته اته لسلس بیتونه غزل بدده موجوده و او هغه توری به در اخیست و او ډیر په صحیح مخرج کې به استعمال کړي و او د سیاق و سباق د معنا او مفهوم د سلاست و روانی په معنا به په اړه معنا به د مزوریا صاحب توری سولیلی و. نو که څه هم د لومړی ټولګه تاتمول چې چاپ شو د سیمه ایز لهجه په هغه کې خپله کړې و، مثلا جیب ته د جی وایه او افغانستان د افغانستان بالی دا رنګ به دغه اصطلاحات د ګردودیز اصول مطابق راوړي و چې کوم په ګردود کې توري عمومي ولس چې کوم توري استعمالوي دا هغه راوړي و. بیا وروسته چې دا چاپ شو بیا موږ ودته ډیر وویل هغه وخت چې دا ملانو چاپ کړی ما شخصي تور و مغریر صاحب دا مکو ملي ګردو ته راواوړ چې ټول
بین الافغانی ټولنه د پښتو چکم لرو بر پښتو وین کې چې هغه ستاسو د شي سره آشنا سي ستاسو شعر فن او شخصیت سره آشنا سي ورسته بیا ما درته د خود سخت دریز سره یو نه پر خپل موقف به ټینګ ولاړ خو د دې چا پس د اولس کوم خبرګون چې د مخترالي بیا دې په دویم پس کاسې کې بیا دې ډیر برابر شو او بیا ټول په سټنډرډ املا او په سټنډرډ ګردوت باندې د پښتو چکم ملي ګردوت دې ته راواوښتي او بیا خپل ټول شیان په هغه ګردوت باندې لیکله او خو لغوی پانګه ډیره غنی و مور ژبه ډیره پیاو د مازوریا صاحب مور چې و خدای دې وبخشي اجانی مرحوم هغه تخپل هم ښه تکړه اولسی شاعر و د مازوریا صاحب مور بکل کله فل بدی یو شیر وای هغه کتم نالوست چې زه و خو فل بدی به داسې کله کله یو کافیه او ردیف داسې به برابر یو شیر وی وای چې هغه په اوروزی لحاظم برابر او فنی لحاظ به هم برابر نو هغه شی هغه د جیبي سچوالی هغه د کلیوالی ګردود غنا د محاوراتی د مزوریار په متونو کې محاورې ډیر ضروري محاورې خوندې دي متلونه به ډیر ضرور متلونه پکې خوندې دي نو پر دې باندې ځان ته د کار کولو زما په خیال ډیر سخت ضرورت
رفیق صاحب ورسته پښتنه به زما دای چې تاسو خو د پښتو د شاعرانو یو تذکرام ترتیب کړی ده په معاصر وخت خو زه دوه شاعران پیژنم یو مازوریار صاحب او یو برکت الله سلیم صاحب چې نابینا او په پښتو ادب کې کار کړی ستاسو معلوماتو لمخې نور څومره داسې په تاریخ کې یا په اوس وخت کې موږ نابینا شاعران او لیکوال لرو
ډیر شاعران تا دا چې تاسو وګوري په ویاړل کې ما چې هغه تقریبا په ویاړل کې 22000 کسان معرفي شوی دي پښتانه لیکوال د کلم پښتنان د زمانو مکان کې دا ته پکې نسته 2600 او 3000 غیر پښتانه چې پښتو ژبې ته خدمت کړی دي خطي سپوهان و غیره پدې کې سره داس چې زما په حافظه کې کوم حافظ پدې کې زما یو مقاله هم مالیکلې و د نابینا او علمي او ادبي د چسپياني دا د مازوریا صاحب یو سیمینار جوړ کړی او په هغه کې ما دا مقاله ویلې د نابینا او علمي ادبي د چسپياني په هغه کې مې په نړیواله کچه د نابینا او علمي ادبي راخستې و او سره مې په پښتو ادب کې هغه کسان معرفي کړو زما په ذهن کې سره داس یو عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز فراهي د فراه اوسیدونکو په خاطر نورځي او هغه هم په دواړو سترګوندو د علامه حبیبي استاد مولا جانان کاکړ کنداري چې کله د فراه په سیاحت کړل یو غالبا د سیو په دیار له سوا شل شمسي شاوخوا کې اسنای اوس ما هیره ده په هغه کې د مولانا عبدالعزیز سره هم لیدلی و یا ورستا عبدالعزیز فراهی باندې په کابل مجله کې یو لیکنه چاپ شوی و په ویاړې لیکي ما غټول شیان راوړي دي هغه شماره او هغه ټول پکښې دي هغه په دواړو سترګوندو بیا په دغه سیرو خلکو کې په خیبر پښتونخوا کې عبدالستار عارف خټک دا هم په دواړو سرګوړوندو او مازوریار صاحب په دواړو سرګوړوندو دغه چې نور یو شمیر شاعران دي چې اوس ما په یاد نه دي خو په ویاړل کې د دې ټول تفصیل سره چې دا نابینا او دا نابینا او دا نابینا نو یو شمیر کسان
مازوریار صاحب ډاکټر عبدالروف رفیق صاحب او عبدالله جان ملتیار صاحب د خبرونو خبرونه پایتر رسیدلی او بیا به هم د مازوریار صاحب پر ژوند خبرې کوو او ریدونکو د نابینایي لقبل د شفیق العالم مازوریار د معلوماتو لوی سرچینه اوریدل وو ځکه نو هغه له وجدي مدیر رئیس ریډیو اوریده او د پښتو وی او ډیوا او آشنا په ګډون به د اکثرو نړیوالو ریډیوګانو ادبي پروګرامونو ته ټلیفونونه کول او خپل شاعري به پکې اوروله کاشکې تاسو اوریدونکو هم له سره د خپل ملګرتیا وفا کړی وای او نن هم ټلیفون کړی خو ځه په نور خبرونو کې بیا یاد تازه کو ډاکټر صاحب رفیقی او ملتیار صاحب د تاسو ډیره زیاته مننه
کور مو ودان
ګران اوریدونکو د بلې ډیوی ادبی خبرونې وخت هم دومره مبارکوال مخیل او د خبرونې پروډوسر ګران وکیل خان ته اجازه راکړی. هر چیرې چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.